سلامونه ستړي مشي نه بجې دي تاسو مخه غلا زده رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو دا کونړ ولایت لپاره سرکانو ولسوالۍ د پاکستان د پوز لوري د نوي راکټي بریدون راپور نور کړ شوې د سیمیزو سرچینو په حواله راپورونه وايي پاکستاني ځواکونو د غبریدون د جمعې په ورځ د شپې 2 بجې کړې دي دا د غبریدون له امله د سیمې یو شمېر اوسېدونکو د خپل مینو پریښودلو په اړه باندې ویلي دي خو د احتمالي ځاني او مالي زیانونو په اړه تر اوسه جزئیات نه دي خپاره شوي د طالبانو حکومت په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې او نه هم پاکستاني چارواکو تر اوسه څه ویلي دي له بریدونو یو ورځ مخکې د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ پر څو کلو د پاکستان د راکټي بریدونو راپورونه ورکړل شوي وو په چمپیون ټرافي یا د کرکټ د اتلولې په جام کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې سره د کرکټ د نړیوال شورا آی سی سی د یو شمېر غړو د لوبو د تحریم پړه د غوښتنو په خبرګون کې د دې شورا یو ویاند ویل د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او په دې اړه له خپلو غړو سره همکاري ته دوام ورکوي دی وایي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی سکای نیوز ته ویلي دوی ژمن دي چې په رغنده توګه له خپل نفوس څخه په استفادې د افغانستان د کرکټ بورډ ملاتړ وکړي څو د کرکټ پراختیا ته وده ورکړل شي او هم په افغانستان کې د نارینه او ښځینه دواړو لپاره د لوبو فرصتونه ډاډمن شي د دې ویان څخه خبره د کرکټ نړیواله شورا د خپل مرستيال عمران خواجه په مشرۍ د افغانستان کرکټ کاري ځواک جوړ کړی چې په دې اړه خبرې سره مخ ته وړي د کرکټ نړیواله شورا د غرڅرګندونې وروسته له هغه کې وی چې د جنوبي افریقا کرکټ بورډ په چمپیون ټرافي یا د کرکټ د اتلولانو په جام کې د افغانستان د کرکټ لمینه لوبډلې سره د لوبې د تحریم پړه د کرکټ د نړیواله شورا د غړي پریکړه غوښتنه وکړه تر دې مخکې د بریټانیا یو لو شپېتو سیاستوالو د انګلستان له کرکټ بورډ غوښتي و چې د افغانستان په وړاندې د فبروري پر 26مه پلان شوې مسابقه لغوه کړي هغه څه چې وروسته رد شول د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي ترکیه دا وړتیا لري چې د هیواد امنیت ته یې پیښ هر ډول ګواښ له منځه یوسي حکان فیدان دغه څرګندونې نن جمعه په استانبول کې په یوې خبري غونډه کې څو ورځې وروسته له هغې وکړه چې انقرې ته په سوریه کې د کردانو ځواکونو په وړاندې د پوځي اقدام ګواښ وکړ د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وویل ترکیه پر ځواک وړتیا سربېره کلک اراده لري چې د خپلې بقا لپاره ټول ګواښونه په نطفه کې شانډ کړي د فرانس پرېس خبري اژانس راپور له مخې د ښاغلي فیدان اشاره د سوریه په شمال کې هغه کورد وسلوالو ته وچې انقره یې د کردستان د کارګرانو لګوند پی کی کی سره پتړه او تورنوي د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر همدارنګ وویل ترکیه نیت نه لري چې په سوریه کې د بشر الاسد د رژیم د ړنګېدو وروسته د هیواد خاورې کومه برخه ونیسي او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ وايي په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په موخه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره چمتووالی نیول کیږي ترامپ پرون پنجشنبه په فلوریدا کې په خپل استوګنځای کې له جمهوری پالو والیانو سره د کتنې پر مهال د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې وویل پوتین غواړي له ده سره وګوري او دوی د دې غونډې پر تنظیمولو کار کوي ترامپ وویل جزئیات یې تر اوسه نه دي بشپړ شوي خو زیات یې کړه چې پوتین غواړي ورسره ویني او د خبرې په محضر کې هم کړی ده هغه ویل موږ باید دغه جګړه چې نوموړي خوننې شخړه یاده کړه پای ته ورسوو ترامپ د ولسمشرۍ په انتخاباتي کمپاینونو کې ژمنه کړې وه چې د ولسمشر په توګه د دندې له پیلېدو وروسته به په 24 ساعتونو کې د اوکراین جګړه پای ته رسوي خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي افشا کړي هغه له پوتین سره خپل اړیکې ستایلي او یادای کړي چې دغه جګړه دروالی شي ټاکل شوی چې ترامپ د رواني جنوري په 6مه د ولسمشر په توګه لوړه وکړي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټه وايي استرالیا د هغو پناهغښتونکو حقوقو نقص کړي چې د نارو په جزیره کې ساتل کیږي دغه کمیټې په ویلامې کې ویلي چې د دوی مندني د افغانستان ایران پاکستان سریلانکا میانمار او عراق د هغو 25 پناهغښتونکو د قضیو په اړه دي چې لکلونو راهیسې په دې جزیره کې بنديان دي تفصیل له سنګه کارناورو
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټې د ناورو په جزیره کې د استرالیا لخوا د پناهغښتونکو د حقوقو د سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده یا د کمیټې د پنځشنبه په ورځ ناوخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي موندنې د هغو 25 پناهغښتونکو د قضیو په اړه دي چې د افغانستان ایران پاکستان سریلانکا میانمار او عراق د بادي او لوکلونو راهیسې په دې جزیره کې بندیان دي د دې کمیټې په ټکو آسترالیا د دې پناه غوښتونکو په توقیفولو سره چې ډیری یې د کم عمر لرونکي دي آن د پناه له ورکولو وروسته هم د بشري حقونو له تړونونو سرغړونه کړې. دغه کسان چې عمرونه یې د 1400 کلونو ترمنځ دي په 2014 کال کې هغه مهال ونیول شول چې په کښتۍ کې آسترالیا ته د تلو هڅه کوله. دا کسان په لومړي ځل د 2014 او 2014 کلونو ترمنځ د هند سمندر کې د آسترالیا یوې جزیرې کرسمس ته وړل شوي وو او د 2 او 12 میاشتو ترمنځ د کډوالۍ په اجباري توقیف کې ساتل شوي وو. د دې کمیټې د راپور له مخې دا ډله چې په 2014 کال کې له کرسمس جزیرې څخه ناورو ته پرته له سربرسته لیږدول شوي وه په یوه داسې مرکز کې ساتل کیږي چې ډېره ګڼه ګوڼه ده او کافي اوبو او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي د استرالیا د کډوالۍ د سختو پالیسیو له مخې د 2014 کال راهیسې هغه خلک چې هڅه کوي د کښتۍ له لارې دغه هېواد ته ولاړ شي سمندري توقیف ځایونو ته استول کیږي چې یو یې د سویلي آرام سمندر په ناورو کې دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیټې چې د 1968 کال د مدني او سیاسي حقونو د نړیوال تړون څارنه کوي او د کډوالو ډلو شکایتونه څیړي موندلې چې آسترالیا د دې تړون له 2 مادو څخه سرغړونه کړې چې یو یې د خپل سری نیولو په اړه او بل یې په زندان کې د اعتراض د حق په اړه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیټې د اعلامیې له مخې آسترالیا په 2012 او 2014 کلونو کې له ناورو سره د تفاهم یادښتونه لاسلیک کړل چې له مخې یې دغې جزیرې ته اجازه ورکړل شوه چې پناه غوښتونکي په زوره د آرام سمندر جزیرې ته د دوی قضیو ته د رسېدنې په موخه انتقال کړي. دې کمیټې آسترالیا په ناورو جزیره کې د پناه غوښتونکو د خپل سري توقیف مسؤول بللی او له دې هېواد څخه یې غوښتي چې د قربانیانو غرامت جبران او په راتلونکي کې د ورته سرغړونو مخنیوی وی وکړي. په ورته وخت کې د کډوالو د حقونو فعال احمد زکی خلیل وایي آسترالیا باید د نړیوالو کنوانسیونونو پر بنسټ خپلو مکلفیتونو ته درناوی وکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
د جنیوا د 1950 کنوانسیون له مخې هر هیواد مسؤلیت لري چې د پناه غوښتونکو بشري حقونه خوندي کړي، یعنې د کډوالو انساني حقونو ته پام وکړي. تر ټولو لومړی وړین ګام چې آسترالیا باید پورته کړي دا دی چې د دې نړیوالو کنوانسیونونو له مخې خپلو تعهداتو ته درناوی وکړي او د کم عمر لرونکو کډوالو لپاره انساني شرایط برابر کړي او له ټولنې سره د دوی یو ځای کول د آسترالیا یو ښکاره مسؤلیت بلل کیږي.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر او په دې برخه کې یوې فعالې شهرزاد اکبر د دې لامې خپرېدل د اندېښنې وړ بولي.
بله، وضعیت مهاجرین د کشورهای مختلف نگران کړي. د کډوالو وضعیت په بیلابیلو هیوادونو کې د اندېښنې وړ دی. په ځانګړي توګه د افغان کډوالو وضعیت د دوی حقونه نه مراعاتېږي او په پراخه کچه نقص کېږي. هغه کډوال چې هڅه کوي استرالیا ته ولاړ شي په جزیرو کې په ډېر بد وضعیت کې ساتل کېږي. معلوم نه وي چې تر کله باید په تمه پاتې شي او څه پرېکړه به یې په حق له وشي. خو د سیمې هیوادونه او لویدیځ باید دا خپل مسؤلیت وګڼي او د افغان کډوالو د انتقال لپاره یوه قانوني لاره پیدا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دغه جزیره کې له توقیف شویو پناه غوښتونکو سره د ناوړه چلند په تړاو تر دې مخکې هم ورته راپورونه خپاره شوي چې د دوی وضعیت یې د اندېښنې وړ بللی، ځکه چې نږدې ټول دا کسان چې له 13 کلونو کم عمر لري خراب جسمي او رواني حالت لکه خپګان، د پښتورګو ستونزو، بې خوبۍ، سردرد، د حافظې ستونزې او د وزن له لاسه ورکولو سره مخ دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او
د افغانستان پاسپورت یو ځل بیا په نړۍ کې د بې اعتباره پاسپورټونو په نوم لړ کې راغلی دی. د هلي موسسې د تازه راپور پر بنسټ د افغانستان پاسپورت لرونکي کولای شي یوازې د نړۍ شپږ هېوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان د پاسپورټونو د ویش په لړ کې د فساد موجودیت په اړه ادعا کوي. په دې اړه درته راپور لرو. تر هغې وروسته د صدر ډي فرهنګي مجله هم مه هېروئ.
په 2015 میلادي کال کې د افغانستان پاسپورت یو ځل بیا په نړۍ کې د پاسپورټونو په درجه بندۍ کې یو له بې اعتباره پاسپورټونو څخه اعلان شو. د هند له موسسې له لوري پرون پنجشنبه د پاسپورټونو د درجه بندۍ په نوملړ کې د افغانستان پاسپورت د عراق او سوریې له پاسپورټونو وروسته د لیست په پای کې 106 ځای کې راغلی دی. د افغانستان پاسپورت لرونکي کولای شي د کامبودیا، مالدیو او سریلانکا په ګډون شپږشتو هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي. د هند له موسسې په درجه بندۍ کې چې د لیک درا لیک د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ کیږي، د هغو هیوادونو پاسپورټونه چې له ویزې پرته نورو هیوادونو ته پرې سفر کیدای شي د لیست په سر کې راځي. د یادې موسسې د ارزونې پر بنسټ د سنگاپور پاسپورت د درجه بندۍ د لیست په سر کې لومړی ځای لري چې دغه پاسپورت لرونکي کولای شي 195 هیوادونو ته سفر وکړي او جاپان او فنلند په ترتیب دویم او دریم کتار کې راغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان وایي چې د پاسپورت اخیستلو لپاره له اوږد انتظار وروسته هم پاسپورټونه نشي ترلاسه کولای. د کابل ښار اوسیدونکي سید نبی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
من از یک دو میاشت که نتونستم پاسپورت بگیرم. یک دفعه میگه پاسپورت
شاوخوا دو میاشت کیره چه غوارم پاسپورت واخلم، خو نیسم اخیستلی، خوای پاسپورت نستا. کله وای چه پروسه دریدلی ده؟ زه د کډوالی کیس لرم، میرمن او بچان می پاسپورتونه نه لري. کمیشن کاران د یو پاسپورت اخیستلو پر سر $3,500 پورې غواړي. که د یو کس مسئله وي نو پیسې به مو ورکړي وي، خو د کورنۍ 15 غړي مو پاسپورتونه نه لري.
د کابل ښار اوسیدونکي مرسل د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
ما باوجود کې مریض داشتیم، مریض را سره لکچر بردیم به پاسپورت گرفتن.
کته ما په ویلچیر کې ناروغ ځان سره بیولای و، خو په لپسې درې ورځې د پاسپورت ریاست ته ورتلم چې موافقه یې وکړه. خلک ډېر سرګردانه وو، بې نظمي او رشوت د پاسپورت په ریاست کې اوج ته رسېدلی دی. آن دا چې که ناروغ ولري او غواړي نوبت واخلي، نو عادي کارکوونکي هم د رشوت غوښتنه کوي.
کارمندایي کې در اونجا بودن از ما توقع پول داشتنی که ما رشوت بتیم اوناره.
د طالبان د حکومت د کابل د پاسپورت ریاست بیان قاری عمری په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نو موړي د 2023 کال د دسمبر په میاشت کې لازینو کورنۍ او رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې و چې د پاسپورت پر ریاست کې فساد د صفر کچې ته راټیټ شوی او د پاسپورټونو د ویش په برخه کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. د هند له موسسې د پاسپورټونو درجه بندي چې د لیک درا لیک د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ کیږي، د هغو هیوادونو پاسپورټونه چې له ویزې پرته نورو هیوادونو ته پرې سفر کیدای شي د ارزونې پر بنسټ ترسره شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په دغه هیواد کې د پاسپورټونو د اخیستلو لپاره د خلکو تقاضا تر بل هر وخت زیاته شوې، چې له همدې کبله د پاسپورټونو د ویش لړۍ له ډول ډول ستونزو سره مخ شوې ده. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې هر ورځ په کابل کې شاوخوا 10,000 کسانو ته پاسپورټونه ویشل کیږي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم، السلام علیکم. په دې خبرونه کې
تاریخ لیکونکي وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوهوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کړي.
د پوهاند حسن کاکړ تلین شو. د دوی د تاریخ لیکنې په اړه ځوان تاریخ پوه قسیم زیر وای:
دا علمي تاریخ لیکنه چې کاکړ صاحب ده، دا تنقیدي ده، تحلیلي ده، سیستماتیک ده.
د تاریخ پوه شهسوار سنگروال نظر می هم په تفصیل اخیستی چې کلونه کلونه یې له پوهان کاکړ سره یو ځای کار کړی او له هغه سره په سیمینارونو کې برخه اخیستې.
د دې لیکوالۍ استعداد هم لري. داسې کسان لرو په تاریخ کې چې هغو خارج نه تقریبا څو ډیګریګانې راوړې وې، ولې د لیکلو استعداد نه درلود.
د بغلان د بانډارونو یو سرلاری وسیم مومند وفات شو. شاعر او لیکوال زبه احساس وای:
کله چې بل بغلانی ځوانانو پروګرام به سره برابرونو، د وسیم مومند سیم دیره به شپه ورځ د دې لپاره آماده و چې هلته د ځوانان ټول شي او شاعران او مشاعره دې وشي.
د کډوالۍ په نوم یو کتاب په کابل کې چاپ شو. عبدالوهاب مومند مو د دې کتاب له محتوا خبروي.
افغان کډوالو پر ژوند او د هغوی پر وړاندې د کوربه ټولنو د چلند په اړه یو ځانګړی څېړنیز اثر بلل کیږي.
د پوهاند حسن کاکړ تلین د یکشن بی پورست جنوری په 15 د پوهاند کاکړ اتم تلینو. د ګڼو افغانانو په باور حسن کاکړ په افغانستان کې د تاریخ بې ساری لیکوالو. قسیم زیر چې د سویډن په سټاکهولم پوهنتون کې د تاریخ ماسټری دوره بشپړوي وایي چې پوهاند کاکړ تاریخ علمي کړ.
دا علمي تاریخ لیکنه چې کاکړ صاحب ده، دا تنقیدي ده، تحلیلی ده، سیستماتیک ده. پدی که هدف دارن ده چه مشخص سیاسی روایت مشروع سیاقی تا مشروعیت ورکول سیاقی تصدیق سیاقی بل سیاسی نظریه رد سی.